ورځ مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید ظهیر ملیم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جنو خوځو له ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ 8 مې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارل زافیر کرنډیکر وایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپل اکسپانه د مارچ 8 مې یا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي، هر ورځ باید د خوځو نړیواله ورځ وي. افغان خوځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د خصوص د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، لیکلي په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینو نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشری حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان منورې په ټولو خبرو اترو کې شاملې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتللو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگھ امیر خان متفق سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان زیاته کړي هندي پلاوی چې یو مېرمن هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغان سوداګرو سره هم کتلې دي. تکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 3:00 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. دواړو لوبډلو دریمه یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورا لوبو لړۍ یې د روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دیر لین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیر لین دا څرګندونې یوه وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګې پر سواحلو د کشتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره قاهره کې روانو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړونکو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغې جسمانی شکنجې مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد 22 کلنې مهسا امینی د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د مودت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خوځو ځپل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د اسدی رادیو 2 نور 19 پروګرامونو ته اجازه شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. رشاد بنت لا ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو د لیدنې اجازه نه ده ورکړي. د ښاغلي بنت له قوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري. تفصیل دی راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې 3 زندانونه لیدلی دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
The reports I get are that the هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قمندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته د تلدې زندانونو د لیدنې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکې ډېره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2001 کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورني مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقونو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقونو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنا چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر همداراز وویل چې د بشري حقونو د معیارونو له منلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قمندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه څرګندونې نوې دي او په مخکینیو راپورونو کې یادونه نه وشوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په غزنی کې د کونډې او هغه ښځې چې د کورونو سرپرستي ور په غاړه ده وایي بېوزلي او غریبي د اولادونو په راتلونکي بیخي بد اغېزه کړې ده چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي او هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښې راتلونکي زمینه برابره کړي.
شاوخوا 40 کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دی په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حالت اوس په کور کې 12 نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناست یم، خدای مهربان دی، داسې موسسه مهربان دی، نه څوک پېژنم نه څوک پېژنم. یو کومک راسره وکړه، خوشحاله یم، موږ خوشحاله یو، لکه فاتح په غور سیمو تجار شو.
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو په راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاتې دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خواشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، د هغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي. دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند د زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بېوزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې ورستیو کې په هیواد کې بے وزلی د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډیر بد اغیزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بے وزلو میرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې د بے وزلی او د غریبۍ ډیر تاثیر کړی دی یا هم اغیز کړی دی.
زرګره زیاتوي د دغه میرمنو ترڅنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاتې وي، خو د درنو کارونو ترڅنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان دې ته مجبور کېږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او ترڅنګ دغه ماشومان مجبور کېږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبور دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي ترڅو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری میرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار ترڅنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیه جمهور رئیس پرون ل خپل اوکرایني سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غنم او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیل به دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانۍ کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړې، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز وویل هیواد یې چمتو دی د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د روانې جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شوه پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکي او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کښتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کښتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناټو غړې ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فورمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15 او 18 ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ چې په یو بل پسې خبرېږي. زه تاسو ښه ورځ غواړم. ملامو ملشه
نیمه نړۍ.